آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم په دې ونی کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي زینو اوریدونکو خصوصا د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکو په خپل سیمو کې د بندونو د جوړولو غوښتنه کړې ده او په وینا یې د مهال د دوی سیمو ته ورتلونکي اوبه کمې دي او که چیرته بندونه ورته جوړ شي نو د سیمې ستونزې به یې هوارې شي. ځینې نور اوریدونکو د بېوزلو د لاسنیوي غوښتنه کړې ده او دغه راز نور پیغامونه هم راغلي دي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت ارزونه وړاندې کړه او یو ځل بیا یې وویل چې په دغه هیواد کې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه په ناوړه حالات کې دي. طالبانو بیا دغه راپورونه بې اساسه بللي دي. دا چې په دغسې شرایطو کې دغه ډول غونډې او اندېښنې ښودل کوم ځای نیسي او اغېز لرلی شي که نه، په دې اړه د ښځو له یوې فعال سره مرکه هم درته لرو. د خبرونې په پای کې د ورکو شوو عزیزانو د پلټنې لنډه برخه هم لرو، خو پیل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. په دې هیله چې جوړ او روغ او خوشاله وي. زلمی هیوادمن له هلمند کجکي ولسوالۍ څخه د غږیز یا صوتي پیغام پرېږدم. نو موږ په کجکي ولسوالۍ کې د هلمند په ولایت کې موږ به ډېرې سره کمی دي. نو موږ د امارت اسلامي د مجاهدینو څخه غوښتنه دغه د مشرانو څخه چې موږ ته یې دلته بندونه وتلي ده اوبه راته راګیر کړي ده، داسې لو اوبه چې راته راګیر کړله زموږ ولسوالي اویس چې دغه نه اضافه اوبه ځي تېرېږي او یا تنګي څخه موږ ته واله راوکاږي. دا ولسوالۍ ډېرې وچکلی زپلی لکه جکی او مساکلا بغنی او نوزاد ولسوالی دی. هیله چې زما پیغام نشر سی. شواخ د لاچاری. السلام علیکم.
سلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې او وړاندې کوم. د نیمې نړۍ څخه ډېره مننه. او چې دغه د نور او د مور په هکړه معلومات ورکوي، نو په دې هیله باندې زه خپله یوه شخصي کیسه درسره وړاندې کوم. د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ کې زه په میډیا خبره کوم. دته د معروف ولسوالۍ په شاوخوا سیمه کې د لور او د زوی په جګړېدلو کې لور پر اوپاداره ختلې ده. د وړ مورځې آیا یو پلار د زامنو سره مرور سوی وي، لور بیا بخاري ور ودروله. پنځه شپې په خپله خونه کې د اور هر سرته تبر برابر کړی، زامنو د کوره څخه شړلی د لور دا وپلا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت کې د مسلی جنگیر مسلمان آزادی راډیو ته پیغام پریږدم. هیله لرم چې آزادی راډیو ټول همکاران به جوړ او روغ وي. د آزادی راډیو له طریقه محترم د مخابراتو وزارت یا خصوصا د انټین شرکت ته یو احترامانه خواهش لرم. زموږ په سیمه کې تلیفون کول انټرنیټ یو قدم مخه خبره ده، ډېر مشکلات دي. کله چې زه تلیفون کوم په خپل کور کې چا سره مې ضرور کار بیا یا بام ته خیزم یا داسې لوړې سطح ته خیزم یا له کوره وځم بیا تلیفون کوم. انټرنیټ یو قدم مخه خبره ده. نو موږ په کور کې تقریبا اته یا نهه د انټرنیټونه استفاده کوو. نو په دې سیمه کې تقریبا د سوو کورونه، نو په هر کور کې تقریبا همدومره سیم کارتونه چې دا په زراعو سیم کارتونه کېږي. نو که د انټرن شرکت موږ د ستونزه راحت کې ډېره مهرباني دې وي او د مخابراتو له وزارت څخه موږ دا هیله ده چې مسؤول شرکتونو ته د ښه خدمات کولو امر وکړي. موږ چې د یاد جهانګیر د بازار په سیمه کې یو پایان انټرن یا د افغاندي سیمې د هر شرکت سوي موږ ته فعاله کړي او که هغه نه وي دا د جنډې په بالای سر کې کوم امتنو نصب کړي دا د یو اندازه قوي کړي زموږ تنه دا د ټلیفون کولو ستونزه حل شي. او خواهشات انټرنیټ هم هیڅ ضرورت نه لري چې موږ دا مشکل حل شي. تنه نه د ټلیفون کولو مشکل سم حل شي. مننه د ازادي راډیو همکارانو ستاسو وخت مو ونیوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه وایم د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته. همدارنګه کارکونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیاس. همیشنه اوریدونکو کې عبدالحد تلیم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه روزانه دلته زموږ په ولسوالۍ کې چې دغه د دبليو پی مرسته چې د جریان لري، نو دغه مؤسسه چې د ډیره وخت څخه په دغه ولسوالۍ کې د بیوزلو خلکو ته وړه دي غوړي دي دال دي دغه شان ورکوي. نو زموږ د دې مشرانو ساده غوښتنه ده کچېرې دوی زموږ دغه اوري، نو دغه ګرمسیل ولسوالۍ ته دې جدي توجه وکړي، ځکه دلته مسکینان خلک چې دي بیا اندازې زیاتې داسې خلک ستاسو داسې کسان ورو دلته ستا چې د ماښام ډوډۍ ولاګ لري. نو دغه مرسته چې ده په ګرمسیل ولسوالۍ کې د مثال د خبرې در دغه له د زیانمن کسان چې کم پاتې دي دغه دیم نوښته کې په خپل لیسونو کې خصوصا دغه میرمنې د نوښته کې د ځانو سره چې سرپرست نه لري بے سرپرست دي. په دغه شاریاتو کې زه وینم همیشه زه دا شار ته زمږ وینم دا بے سرپرست میرمنې چې په دغه چوکو باندې ولاړې خدای واس کوي. نو زموږ د دې د مشران صدا غوښتنه ده چې اول تر مسکینانو د مخه دغه میرمنې د بیوزله میرمنې نوښته کوي چې په دغه شارو باندې په دغه چوک باندې ولاړې د بے سرپرست میرمنې چې دي تر نور مسکینانو حق د دوی دي، ځکه چې د کورنۍ سرپرستی د میرمنې د غاړې سي نو هغه په ډیره مشکله په داوس ګرانی باندې هغه خپل د کور سرپرستی سر ته رسي. نو د دې سره دغه غوښتنه ده چې دغه د ګرمسیل ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي او دغه ځانمن کسان په خپل لیسونو کې نوښته کوي.
ازادي راډیو محترم و کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ نه در سره په اړیکه کې یم. د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ کوبند په ساحه کې یو بند له ډېر وخت راسته رسمي سوی ده او کار نه ده پر شروع، او ډېره ساحه هم تر لاندې ده، درې څلور ولسوالۍ تر لاندې دي، او دغه د کوبند ساحې خلک هم ډېر لوېدلي دي. دغه د مو خبره تر مسؤلینو کسانو ورسیږي ډېره بخوي، او د ټولو مسلمانانو هم نفع پکې ده که چیرې دغه بند وتړل شي او همکاري وشي. تاسو لخوا خبره ورسیږي او هغه یې وتړي نو ډېر اجر به وي. الله پاک مو وساتله هم جوړه.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو خوږو قدرمندو کارکونکو او اوریدونکو ته. د چنن د کارګرانو نړیواله ورځ ده. زه د همدې ورځې په مناسبت تاسو ټولو قدرمندو کارکونکو ته او اوریدونکو ته همدارنګه کارګرانو ته د همدې ورځې مبارکي وایم. خدای جل جلاله دې وکړي چې نور زموږ په وطن کې دغه بیکاري بیروزګاري نوره پای ته ورسیږي او ځوانانو بیکاره خلکو ته کار پیدا شي، تر څو مو هغه مسافر ورونه چې په نورو هیوادونو کې دي، بهر هیوادونو کې دي، خارج کې دي، راسه خپل کورونو ته، ولایاتو ته، ولسوالیو ته، تر څو دیم د همدغه شیرین جانان وطن په مینه باندې ځانونه مالک. او بل تر ټولو مهمه خبره هم دا ده چې دولت باید ځوانانو ته، بیکار خلکو ته د کار زمینه باید برابره کړي، تر څو زموږ هیوادوال نور د بهر د مزدوروي څخه راوګرځي او په خپل هیواد کې کار وکړي. که دلته ستړي سي کار څه وکړي، دغه خو خپل وطن د خپل سیمه ده، نو دا به خپل وطن ته کار کړی. او که چیرې په پردي وطن کې دی ستړي سي، دا به پردو خارجانو ته تکلیف او زیار کشدی. نو هیله مو دا ده چې ټول کارګر خپل کارو باندې، خپل وظیفو باندې ښه په ایمانداري، ښه په وطنداري باندې، ښه په صحیح شکل خپل وظیفې او خپل کارونه مخته یوسي. نو دا مو یو پیغام ده، یو نظر ده، یو وړاندیز ده. هیله ده چې زما پیغام خپور کړي.
زه یو متقاعد یم، تقریبا دوه کم اتیا کلان یم، نور عاید نه لرم، کور کرا ورکوم، دي سخت مشکلات سره مخامخ یم. دغه عمارت چرغلی دی، د موږ تقاعد نه کوي، د خو ظلم دی، د خو پیسې د موږ د معاشه ګرځېدلی وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر وخت کار نه هلته وسپاسو کرامت دی، هر رسول بدبخترین ملت هغه د سرنوشت ظالم جاهل پلاس دی، د موږ سرنوشت سوسته دست خلکو پلاس.
السلام علیکم، زه عبدالمنان یوسف زید، زابل ولایت د شمرزول ولسوالۍ څخه سراج کار کوم. کار دوم کو سلام وایم. بعد سلام وروره، دا موږ سوال چې دا چې کوم پیدامي وزر څه جوړ کړی او څه د ولایت د تابع نه کار پر پیل کړی ده. نو د شمرزول ولسوالۍ ته مرکز باندې څه دغه دی دا شی دی او منډه تر وتلې دي. دا ټول د تو بو سلا بو د شان یولو نو ما نو څو چې الله کو سره پیدانی له وزارت له دفاع وزارت څخه دا هله چې دا د تورغه دی جوړی کی او بل دلته د منځکا چې ډیره سخت غلی او بارانونو سیم دي د منځکا خلک ډیر متجرر سوي دي. نو کچیر مو سات دا مو دې خوښه ده له بهرنی مو ساتو چې دلته راځل چې راشي د خلکو سره کومک وکړي یو جهان مننه.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریښو موږ هم واوریدل په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو هم ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 3 2 1 2 1.
په دې ورسېو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په جنیوا کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل ارزونه وړاندې کړه. په دغه ارزونه کې په افغانستان کې بشري حقوقونه په ځانګړي توګه د ښځو حقوقونه د اندېښنې وړ بلل شوې دي او د دغه شورا یو شمیر استازو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د هغو فرمانونو صادرولو ته پای ورکړي چې په وینا یې د ښځو او نورو کسانو حقوقونه پکې محدودېږي. طالبانو بیا دغه ډول اندېښنې تل بې ځایه بللې او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د دوی پټکو د ښځو حقوقونه مسؤن او خوندي دي. آیا همداسې ده؟ څه وشي چې د بشري حقونو په برخه کې د نړیوالو او طالبانو دریځ سره یو شي او په دغسې حالاتو کې د دغه ډول غونډو اغېز څه کېدای شي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو مې د ښځو فعاله او د پخوانۍ ولسي جرګې غړې شینکۍ کړوخیل پوښتلې ده.
بشری وضعیت خصوصا د ښځو حقونو مسله ډیره مهمه او جدي موضوع ده. نو ځکه په دې باندې بحث شوی دی او زه فکر کوم هر څومره چې د افغانستان په وضعیت خصوصا د بشري حقونو په وضعیت باندې بحث او خبرې روانې او ګزارشونه شریک شي، زه فکر کوم د ذهنیت جوړولو او یا د بینالمللي ټولو آماده کول چې تر څو پورې دوی یو جدي اقدام وکړي او که هر څومره چې دا له اجنډا نه لرې شي په دې باندې بحث ونه شي او نظر تبادله نه شي، زه فکر کوم ورو په ورو افغانستان یا د بشر د حقونو مسله فیصله کمرنګه کیږي. نو زه فکر کوم بحث کول د افغانستان لپاره یو مهمه خبره ده.
که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دغه سپارښتنې او پریکړې الزامي بڼه نه لري، اما اغیز درلودلی شي. څه لامل دی ستاسو په نظر چې طالبان د نړیوالو پر دغو غوښتنو باندې غوږ نه ګروي؟
دا په دې خاطر زه فکر کوم چې نړیوال په هغه کچه چې انتظارات کېدل چې د افغانستان موضوع به ورته اهمیت ولري، یعنې دوی په اجنډا کې به دا لومړیتوب ولري نه لري، ځکه چې په نړۍ کې نور داسې مسایل مطرح شوي دي یا واقعات شوي یا جنګونه دي یا شخړې دي یا چې زه فکر کوم دا خپله تاثیر لري په لومړیتوب د بینالمللي مسایلو او د بینالمللي ټولنې توجه غته. هغه د اوکراین مسله موضوع ده، که نن سبا د اسرائیل او د غزې یا د فلسطینیانو ترمنځ مسایل ده، نو زه فکر کوم نو په دغه نور لومړیتوب توبنه چې په نړۍ کې موجود دي دا تاثیر لري په د افغانستان په مسایلو باندې همچنان. خو دا مهمه ده چې افغانستان موضوع اوس هم د په اجنډا کې موجوده ده، په دې کې په دې باندې بحث کېږي، په دې باندې په ملي ټولنه اندېښمنه ده او مطمئنه چې دغه اندېښنې به یو ورځ په یو جدي اقدام باندې بدلېږي. یعنې زه فکر کوم چې موږ لا اوس هم وخت لرو چې څنګه دغه موضوعات دوی په لومړیتوب کې راشي او بالاخره په یو جدي اقدام باندې یا په یو کلک دریز باندې بدل شو په یو ملي ټولنه ځینې اقدامات وکړي.
د نړیوالو او د طالبانو د دریز ترمنځ ډیر تفاوت دی. د نړیوالو لخوا د بشري حقوقو او ښځو موضوعات یو ډول تعریفېږي، اما طالبان بیا د ښځو حقونو ته بیل تعریف لري او وایي چې دغه حقونه یې ورکړي دي. څه وشي او څه کول په کار دي تر څو دغه دریځونه سره نږدې شي او بالاخره د افغانستان ستونزه چې هغه د بشري حقونو موضوع ده په ځانګړې توګه د ښځو حقونه دي دغه حقونه تامین شي؟
د تاسف ځای خو دا ده چې بینالمللي ټولنه خپل اندېښنه ښوي، اما هغه څوک چې اوس په حاکمیت کې دي هېڅ نوع احساس د مسؤلیت نه کوي. دوی همیشه د افغان مېرمنو سره له ضدیت نه کار اخلي، فکر کوي څومره څومره چې دوی محدود سي یا څومره دوی حذف شي، دوی کولی شي د انعدا حذفول د مېرمنو د دوی په قدرت کې پاتې کېدل او دوام لپاره به ګټه وکړي. زه فکر کومه کومه سختریزي چې دوی شروع کړې ده، دوی په ګټه نه ده، د افغانستان په ګټه نه ده، د افغان ولس په ګټه نه ده، او دوی ته سخت تاوان او افغانستان ته سخت تاوان رسي. زه فکر کوم دا چې په ملي ټولنه لپاره مهمه وي که نه وي، دا دومره به مهمه نه وي، دا به مهمه ادا ده چې څوک چې په واک کې ده هغوی لپاره به دا مسله مهمه سي، ځکه چې په اسلام کې ښځه او نر یو شان ته حقونه لري او یو جنس دې حق نه لري د شرعي او د اسلامي په لحاظ چې هغه د بل جنس حق تر خپل لاندې کړي یا خپل ځان ته په اسلام پاسې کنيز یا بردا وساتي. نو دوی باید احساس مسؤلیت وکړي د تا د بشري حقونو ته یو درست تعریف ورکړي، ځکه چې دا به حقونه قایل دل خو د اسلام د چرته حق او حقوق ته قایل شوی. او زه فکر کوم چې زده کړه اولین حق ته چې نه روښه ځل باندې فرض دی، او دا حق باید ورته ورکړل شي، که هغه د کار حق دی، که هغه د سفر حق دی، که هغه د اظهار نظر حق دی، که د تصمیم نیولو ده، دا ټول هغه حق ته چې اسلام ورته ورکړی دی. او زه فکر کوم چې طالبان د خپل بقا دپاره، د خپل حاکمیت دپاره، د ولس د رضایت دپاره باید د بشري حقونه درست تعریف کړي، او هغه هر نادرسته تعریف یې که د جنګ وخت کې ورکړی و دې لپاره څه خپل جنګیالي وجنګوي. هغه وخت تېر شوی، جنګي حالت نه ده، اوس دوی په واک کې دي.
د پخوانۍ ولسي جرګې غړی او د ښځو فعاله شینکۍ کړوخیل و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. اوریدونکو اوس هم راځو د ورکه شو عزیزانو د پروګرام لنډې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه مې کې هیله ده د رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ټلیفون لیکې ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره یم، بیا له مزار شریف نه یم، له مزار شریف د دیدادی خار سیمې نه. دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرکه شوی دی، او ماشوم امید نومېږي، د پلار نوم یې منتظر ماما دی. که هر چاته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي، بیا مونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم: 0   5 °  50 °  40 °. بل نمبر دی 0　 　 8 °  9 °  3 °  9 °  4 °. پروسیش مارا ورته افغان وایم: 0　　 9 °　 4 °　 9 °　 1 °','  9 °','  1 °','. ماری ورته بیا یو یو تکراروم: 0　　 8 °================  3 °','  5 °','  2 °','  5 °','  0 °².　بل نمبر دی 0　　 8 °　 9 °　 0 °　 3 °','  9 °','  4 °. پرسیش مارا بغان د 0　　 2 °　　 0 °','  9 °　 2 °','  4 °','  1 °','. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي. ازادۍ راډیو دی وی تل وی ډېره مننه. ښه وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له ترورې زوی ورک دی چې په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي. دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي، خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا مشته دي، خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0　　 3 　 1 　 0 != 1       0 　یعنی یو دلې بیا هم وایم: 0　　 3 　 1 　 0 　 1 و اته نه سپر دا زما د ټلیفون شمیره ده. له خدای د پاره دي موږ ته خامخا زنګ ووي او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو پیله و سلام په احترام.
سلام علیکم. زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادۍ رادیو و ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د محمد زی په نامه چې تقریبا د شپږو اوو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د ریزک د کلي دی. که څوک د ده پر برابر باندې حال احوال لري زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې او لمبر به درته تکرار کړم. 0 5 3 6 4 4 خدای په امان.
بله سلام علیکم و رسول الله. سلام و نتاس و تاکل و رسول که پنده اختم بخیر همزال لغمانه من لغمان سخه من در یادر بود که نصر نمی که تقریبا دو نصر ایگه نداره که شاید از این که سلو بایی سو کالی که روک نی پرسند بکار است معلومات نمات دی که دوش میره زنگ وحیم سپیر واو یا تیا نه شپس سواتا یا یعنی سپیر وو اتا سپیر دوا نه شپر وو اتا بس تختی پامان.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي دغه دوه تنه ماشومان د یوې دیني مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي. تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 5 2 2 2 او بل شمیره یې ده 0 1 1 9 9.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټولو مینهوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نورالله هجران ما له کابله. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور دی نواب یې نوم دی. داسې د 8 دېرشو 10 دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی. برابره ګیره لري او په اعصابو مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده. 4 5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یي نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده. البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعته خلاص وي. انشاءالله چې ته خبرې راشي عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 5 4 5 3 یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصال شماره ده هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده 0 5 8 9 40. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه نیک هیلی د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټول او اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په ده پسې سخت پریشان دي. کچېرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دي ماته دي په دغه لمبر زنګ ووهي 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-2-2-1-1. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاره معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوی د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واتساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسین د فراد ولایت د بکوا دول سلی سس سره پر اړی کې ما زما ورکو ورته احسان الله په نام د برجان زوی د مولادا د کم لسی دی شپش کال کې چې نه در کسه وې دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی دروش کال یا چلر وش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زم سره پر دوش میرو باندې د اړی کني ولا سی او د واس مطابق جایزام لري پر وسه و درې اته سو اته دوا سو بلش میراو هم پر وسه و دوا شپر سو ولس اته سو یو چل ویش. وسلام په احترام.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسوي. یو ځل بیا ل خپل همکارانو اجمل اند او طاهر روخانه مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه پروګرام درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو له یو بل میلمه سره نن زه اسمت څاروان خواله کوم. میلمه مو رفیع نورزای د کرنې په برخه کې ډاکټرا لري، په کابل جنوبی کوریا او بریتانیا کې زده کړې کړې دي. ښاغلی نورزای په پیل کې په دې اړه راته وایي چې چیرته زیږیدلی او لومړنۍ زده کړې چیرې کړې دي.
زه د کابل په ښار کې دنیا ته راغلی یم په کال 1990 کې. نو موږ داسې یو متوسطه کورنۍ وه چې پلار مې پانتون کې استاد و. نو بیا وروسته د هغې نه زه ولاړم مکتب ته. هملته په کابل ښار کې د مکتب تر څنګ به مونږ دوکانداری کوله خیرخانه کې. د طالبانو تیر حکومت و نو اقتصادي وضعیت ډیر سم نه و، خو ښه دا وه چې موږ ټولې کورنۍ درس ته مخه کړې وه، درس ته اولویت ورکولو. نو بیا زه کابل پوهنتون زراعت پوهنځی ته ولاړم. زراعت پوهنځی نه چې کله فارغ شوم بیا زه هملته زر استاد مقرر شوم. ما تصمیم هم دغسې و چې کله پوهنتون ته ولاړم نو په همدې نظریه و ما په همدې ځان ته مې یو موټیویشن ورکړی و چې زه باید ډېر درس ووایم تر څو چې دلته استاد شم. بیا د پلان سره سم همدغسې شول، زه استاد شوم هغلته.
ولې چې استاد شئ؟ د دې لپاره چې پلار مو هم استاد و؟
اصل خبر داسې وه چې رښتیا وي د ما د زراعت سره چندان علاقه نه وه. او دا په افغانستان کې ډېر دغسې پیښي چې یو رشتې ته ولاړ شي چې هغه یې خوښه نه وي. نو بیا هغلته ما وې چې اوس خو راغلی، بله کومه چاره خو نشته چې ځان ته یو انرژي ورکې، ځان ته مثلا یو شوق پیدا کې چې دا پوهنځی سمه ووې. نو بیا استادان مې ولیدل، نو پلار مې ولید، نور مې ولیدل، رضا دا ښه کار دی چې مثلا زه که وغواړم دلته په دې آیډیا درس ویم چې زه باید استاد شم، یا که استاد نشم د هغه کسانو نه په زراعت کې وم چې په هغه ټاپ لیول کې وم، نو بیا باید ښه درس ویم. نو بیا په همدې مفکوره مخته ولاړم، هغې یو حده ډېر حده نتیجه هم ورکړه.
تاسو ویل چې له زراعت سره مو علاقه نه وه، نو له څه سره مو علاقه وه؟ ستاسو زړه څه غوښتل چې
والا خو چې کله د ځوانان خداسي وي چې په افغانستان کې خصوصا یو بل ته ګوري، اگر رشته چې انتخابوي واقعیتو سره سم تصمیم نه نیسي، هغه څه شایان ښه ورته ښکاریږي چې ډېر په مارکیټ کې داسې ښایسته ښکاره شي. خو د ما پلار به ماته ویل چې نه، داسې رشته ویه چې مثلا افغانستان ته به درد وخوري. هغې زه ډېر تشویق کړم زراعت ته، مثلا وایي که زراعت نه وایې وترنري ووایه، داسې رشته ویه چې هغه وطن هغې ته ضرورت لري. نو بیا هم ما د هغې ومنله، خو بیا مې هم دغسې د زړه نه ومنلې. ما دریم انتخاب یا څلورم انتخاب زراعت کړی و، خو چې بیا وروسته کله ورکې داخل شوم بیا پوه شوم چې رښتیا هم والا دا خو ښه رشته ده.
فکر کوئ چې مهمه دا ده چې کوم رشته وطن ته په درد خوري؟ دا مهمه ده او که مهمه دا ده چې په کومه برخه کې یو څوک ښه استعداد لري یعنی که فرضاً یو څوک له یو موضوع سره یو برخی سره علاقه ولري شاید لوستل مرته اسانه وي که څنګه.
او دا ښه خبره ده، دا ښه خبره ده. په نړۍ کې مثلا د ماشومتوب نه خلک څیړل کیږي چې مثلا دا په کومه ساحه کې ښه استعداد لري، بیا هڅه کیږي چې په هغه رشته کې دوی درس ووایي. منتها بیا په افغانستان کې ډېر دغسې نه ده، مثلا شی چې ته غواړې هغه ډېر کم وخت پیښیږي چې ته هغې ته ورسې. خصوصا پخوا چې مثلا په کانکور امتحان کې به رقابت ډېر شدید و، او تا مثلا که هغه رشتې دی چې لوړې رشتې وای یا تا چې خوښې وړ رشتې وای هغې ته نه کامیابېدلې. خو د هغې تر څنګ دا ډېره مهمه ده چې هره رشته چې وایې هغه باید سړی سمه ووایي.
بلکل
په دې معنی چې مثلا که اوس په افغانستان کې په کابل کې یا په هر دنیا کې چې مثلا ګورې که یو څوک مستری دی، هغه مستری ډېر ښه کامیاب دی چې هغه ډېر پوه دی. یا به ما مثلا ملګرو ته وایي چې مثلا د اختر په ورځو کې به ما کتل ځینې خلکو به د سرونه جوړول که نه سلمانیان به وي، په یوه سلمانۍ به څلور ورځې نوبت نه و که ډېر دروغزن نه شم، په ځینو به بېکاره ناست و. دا په دې خاطر چې هغې په هغې خپل مسلک کې ځان مطرح کړی دی، هغه په هغه خپله رشته کې پوه دی. نو زه ګمان کوم چې هره رشته چې سړی ویایي طبعا علاقه خو مهمه ده، خو د علاقه تر څنګ هغه باید ښه ووایي، هغې کې باید داسې یو ځای ته ورسیږي چې ته رقابت وکړلی شي.
داسې ځینې وایي چې په افغانستان کې ډېر پام تیوري ته ده، عملي کار نشته په زده کړو کې. د کرنې د پوهنځي وضعیت څنګه و؟ آیا کافي ځمکه وه چې تجربې په محصلین وکړي؟
تر یوه حده پورې کابل پوهنتون کې عملي کارونه ول، خصوصا په هغه کالو کې چې ما زده کړې کولې 2008 نه تر 2011 چې زه هغلته وم، د کابل پوهنتون که ښې پروژې وې، امریکایي پروژې وې چې هغوی به هم لابراتوارونو ته یوه اندازه سپورت کول، هم به په ساحه کې عملي کارونو ته زمینه مساعده وله. منتها خو بیا هم که ډېر وای لا به ښه وه. زه وایم
تاسې د ازادي راډیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزي خواله اورئ. آیا د تحقیق لپاره هم شرایط برابر ول چې مثلا بیلابیل تخمونه باندې تحقیق وکړي یا بیلابیلو نیالګیو باندې تحقیق وکړي؟
متاسفانه موږ د کومه وخته چې ما ته رایادیږي په افغانستان کې موږ د تحقیق دپاره خاصه کومه بودیجه نه درلوده. حال دا چې مثلا نور هیوادونه که سړی مثلا کوریا ته وګوري یا اسرائیل یا مثلا نور هغه هیوادونه چې په تحقیقاتو کې لوړ مقام لري، هغه یو د هیواد یوه لویه برخه بودیجه تحقیق ته مشخصه کړي، چې متاسفانه د کابل پوهنتون کې موږ د دې شیسه ډېر په ستونزه کې وو. حتی موږ هغه زراعتي فارم چې وو هغې هغه کوم خپله عاید چې درلوده، مثلا هغه اضافي مواد یا محصولات به چې تولیدول، سیستم داسې جوړ و په افغانستان کې چې هغه عاید به یې بیرته دولت ته ورکوله. یعنی هغه کومې پیسې چې د تحقیقاتو نه ګټل کېدلې یا د فارم نه، هغه بیرته د فارم عامر نشوای کولای چې په هغه ځای کې مصرف کړي. دواری تا غوښتنه کوله، او هغه غوښتنه بدیم دومره ډیر وخت نیوله چې کال پې تیر وای او تا ته به هغه ضرورت وړ تخم راتله. نو هدف دا چې اقل ته یو امکانات نه و، د مالی امکانات نه و، د مالی امکانات تر څنګ هغه کومې ټکنالوژۍ چې ضرورت وي هغه نه وي.
تاسو ویل چې ابتدایي زده کړې مو د طالبانو په لومړۍ دوره کې وکړې، بیا جمهوریت شو، پوهنتون ته لاړئ. ډېر لوی تغییر راغی په دې منځ کې. د دې تغییر په منځ کې به حتما ځینې په زړه پورې یا جالبې خبرې هم تاسې لرئ، در په زړه کېږي خو ووایست؟
ډېره غټه لاسته راوړنه چې جمهوریت درلودله هغه زده کړو ته ښه توجه وه. سیاسی لحاظ مثلا تیر حکومت که چه کم چو کسان و طبعا مخالفین بملری طرفداران بملری منتها یو لوی لاسترارونه دا و چه دیر خلق تربیه شول دیر خلقو په نړیوالو پنتونو که ماستره و که دکترا و که پا دی آخرو که کالو که تقریبا مو په هر رشته که متخصصین در لودل خارجی متخصصین دیر کم شوی و او که تم مقایسه که مثلا اولو کارو جمهوریت تا چکل یا وړا فابریکا به و مثلا په صنعتی فابریکا به و دغه کارمندان به د همسایه ملکو خو په اخرو کې مو په هر رشته کې متخصصین درلودل خوشاله وم او زه هم مثلا د هغه ځوانان نیم چې ماته د تحصیل زمینه مساعده شوه خارج ته د تګ و راتګ زمینه مساعده شوه نو طبعا دغه تغییر ډیر مثبت و ډیر مثبت و او توجه تعلیم ته ډیره شوی وای ما په نظر طبعا مثلا د نامنی لحاظ شاید ټول افغانستان کې نو امکانات یې نو محدودیتونه و ولی په مجموع کې د دولت یا د نړیوال ټولنې هوډ دا و چې باید زده کړې وشي او زده کړو ته توجه وشي
لیکن زما اصلي سوال دا دی چې په خپل پر دې دوران کې کومه داسې خاطره لري کنه
یو شای چې ډېر ښه خوند به یې ماته راکولو د جمهوریت په اولو کالونو کې یا وروسته دغه اصهاره به چې ووتلې د هلکان او نجونې چې به کله مکتب ته تلل خصوصا کابل په ښار کې ډېر ښه منظم یونیفورم به یې و ښایسته ټولو به مثلا یو رنګ یخنقاقونه اغوستي و هلکانو چې آبي رنګ یې و ډېر وخت انجونو به ډیر ښایسته تور کالی اغوستي و سپین به تکرای و نو داسې یو ډیر ښه احساس به یې درکه داسې یو د خوشحالۍ احساس به یې درکه چې ټول خلک ډیر په مینه مکتب ته ځي بیا وروسته د دغه اوس دوره کې چې زه کابل پانتون کې وم متاسفانه خلک به ډیر په شوق او په علاقه پانتون ته نه راتلل او مکتب ته هم همدغسې هدف دا چې یو تفاوت دغه د کالیو په اغوستلو کې و شاید دا مثلا د مادي لحاظه یا مثلا د هغې لحاظه ډېر ښه نه وي منتها چې کله خلک ویني چې د یو آمادګۍ سره ځي صنف ته د یو آمادګۍ سره ځي مکتب ته نظر دې ته چې مثلا ته خوب را پاڅېږې او منډه کې صنف ته نو دا ډېر تفاوت کوي که نه
د جمهوریت په دوره کې اکثره استادانو ته زمینه مساعده شوه چې نور زده کړې وکړي او ډېر استادان یې بهر ته واستول دي نور زده کړو لپاره تاسې نه لاړئ
لومړی چې کله مقرر شوم کابل پوهنتون کې بیا یو رقابتي پروګرام و یو درې څلور میاشتو لپاره زه ولاړم امریکې ته په هغه رقابتي پروګرام کې امریکې ته ولاړم هغلته یو فیلوشپ کې ما ګډون وکړ چې شپږو ایالتونو کې تاو شوم د امریکې پوهنتونونه مې ولیدل اتا زینو پانتونو که ما تا زمینه مساعده که چه یو سات لارشم پس سمف که خبری وکم ده افغانستان پا حکل ده افغانستان ده اغا تعلیمی برخی پا حکل نو بیام اغا ده پروگرام ده تیچنگ میتودولوژی پا حکل و چه یو زنوی استاد شوی وم نو ما سرای دیرم رستا و که چه زب بیر تراغلم او هغه شان چه مال تا ولی دلت پا افغانستان که تا دیر حد تطبیق کم بیا وروسته 2004 لس که زولارم جنوبی کوریا تا جنوبی کوریا که می ماستری وکلا 2004 لس که بیا بیرتا راغلم افغانستان تا او یو دیر خلا سراورنه چه ما ده جنوبی کوریا ندرلوده اغا ده کچاله یو رقم وایرس فری یا پرت ده ویروس تخمونه دی دیر واره ده اغی تولید مزده که چه پا افغانستان که تایوه ها ده کوشش وکه چه شروعی که متاسفانه اغا بیا ټکنالوژي پیدا نشو امکاناتی مساعد نه و چې اغا مو دود وګرځو سفرونه می هم ډیر وکل ورکشاپونو کې هم ګډون وکل ځینې کانفرنسونو کې په مختلفو هیوادو کې ګډون وکړ نو طبعا ښه امکانات وو
تاسو د ازادي رادیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ تاسو دې کچالو یادونه وکړه شاید ډیر نور شیان هم چې په افغانستان کې لا خلکو تجربه کړی نه دي په دې دوره کې داسې شیان تجربه شول مثلا زما خپله په یاد دي چې املوک دا په افغانستان کې نه و کله چې موږ پاکستان ته لاړو هلته و لیکن اوس ګورو په افغانستان کې رواج دی یا دا خورما د اوس د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو خصوصا هلمند کې رواج دی. همداسې زعفران ځینې شیان په دې شلو کلو کې رواج شول. داسې ستاسې کوم شی په یادیږي چې استادانو یا محصلینو له بل ځای نه راوړي وي او دلته رواج کړي وي؟
طبعاً طبعاً سره چې یو بل ملک ته ځي، هغه که استاد وي که د دولت کوم بل چارواکی وي یا حتی مثلا یو تجار وي یا یو عادي کس وي، نو سره چې یو بل هیواد ته ځي هغلته یو شی ګوري، هغه که مثلا د اجتماعي لحاظ وي یا مثلا که تخنیکی وي یا کوم نوې ټکنالوژي وي هغه راوړي سړی افغانستان ته. مونته دغه کوم شیان چې تاسو مشخص کړل، مثلا د گرین هاوسونو جوړول چې په آخر کې رواج شوي وو او خصوصا په فراه کې په کابل کې دا یو ښه لاسته راوړنه وه چې تر ډېره حده مثلا په فراه کې خلکو د ایران نه وسایل راوړل هلته یې انستالول او ښه نتیجه یې ورکړې وه. نو همداسې ځینې تخمونه وو، مثلا د جنوبي کوریا نه د سویبینو تخم په افغانستان کې راوړل شو، هغه معرفي شو، ډېره ښه د پروټین منبع ده، غوښه سره مثلا هغه کوي رقابت کولی شي، هغه غریب کسان چې مثلا غوښه نشي اخیستی استفاده کولی شي د هغوی د پروټین ضرورت پوره کړي. نو همداسې په هر رشته کې طبعا سړی یو شی راوړي او استفاده یې کوي په افغانستان کې یا په هر هیواد کې.
په پوهنتونونو کې پخوا دا شکایت و چې اکثر استادان لکچر ورکوي، کتاب نشته، دا مسله تر څه حده پورې حل شوې او تاسو پخپله په دې برخه کې څه کار کړی وي هغه مو وایسئ؟
دا ستونزه رښتیا هم وه. کوم استادان چې نوي زده کړو ته ولاړل بهرنیو هیوادو کې درسونه ووي، هغوی نوي کتابونه راوړل، ډېرو یې وژباړل، نوي ټکنالوژي معرفي کړله، نو دا لړۍ دوام لري. وو سم ځینې کسان شته دي چې او د افغانستان دولت هم دغه د لوړو زده کړو قانون داسې و چې هر استاد باید یو نوی کتاب وژباړي یا یې تبه کړي، نوی کتاب خپور کړي. نو بل دا و چې د افغانستان د پانتونونو کوم کوریکولم چې و، کوم مفردات د مضامینو چې و، هغه هم کال په کال تغییرېدل، تغییرات به پکې راوستل، اما کوم ټیمونه به چې جوړېدل. نو تر ډېره حده دا شی و، خو د دونه به هم سترګې نه پټه و چې ځینې ډېر زاړه مواد هم استعمالېدل او هغه به ډېر وختونه به داسې و چې ځینو پانځیو کې یا ځینو ډیپارټمنټونو کې ځینو سپینګیری استادان، ځینې مشران استادان یا به د خپل موقف نه استفاده کوله چې زم دغه مواد درس ورکوم، او ځینو ځوانو استادانو ته به چانس نه ورکوله چې هغوی د هغوی ځای ونیسي، یا به یو رقم د احترام د لحاظ ځوانانو ډېر جرأت نه کوله چې مداخله پکې وکړي. نو خیر، هغه ځینې کمې ستونزې دغسې پېښېدلې. نو
اوس تاسې په څه بوخت یاست؟
زه د دوه درې کاله د طالبانو حکومت کې په افغانستان کې وم، درسونه مو ورکول، خو منتها د مای ماسترۍ او وخت ډېر وتلی و، نو ما ښه وګڼله چې زه باید دکتورا ته ادامه ورکړم. نو زه په دې لټه کې شوم او یو ډېر ښه چانس ما پیدا کړ په انګلستان کې چې زه ډاکټرا وکم. نو الحمدلله زه موافقه شوم چې په 2023 کال کې راشم انګلستان ته. نو اوس په یو ډېر ښه پانتون کې چې د یو کې په ساته په لاسو ښو پانتونو کې دی درس وایم، نو بوخت یم په خیر سره چې پی ایچ ډی تکمیل کړم. نو بیا به وروسته ګورو په خیر سره چې د وطن حالات سره رقم کیږي او زه څه وخت فارغېږم، بیا به دغه مخینه تصمیم نیسو چې باید مثلا نورم تحصیل ته ادامه ورکم که بیرته وطن ته ستون شم یا که کوم بل تصمیم ونیسم.
دلته چې تاسو زده کړې کوي، مخکې مو یادونه وکړه چې جنوبي کوریا ته هم لاړې، هلته مو زده کړې وکړې، توپیر یې څنګه درته معلومیږي د دې ځای د هغه ځای مشکل؟ یو خو شاید د منابعو تفاوت دی، د مالی مسلې مشکل وي چې تاسو مخکې وویل چې د تحقیقاتو لپاره پیسې نشته، نور څه توپیر تاسو ته ښکارېږي او فکر کوئ چې دغه تفاوتونه په اسانه کېدای شي په افغانستان کې حل کړي؟ یعنی
دغه خیګنی چې دوی لري دغه مشکول شو په افغانستان ته انتقال کړو.
د جنوبی کوریا سره تفاوت وخیو د انګلستان یا مثلا د افغانستان سره، په انګلستان کې ډیر بودیجې شته د تحقیقاتو لپاره چې هغه مسئلین دغه استفاده کولی شي، با وجود دې چې مثلا انګلستان یو زراعتي هیواد نه دی. د افغانستان لپاره که موږ انتقال کو څه شی، هغه زه کېدای شي ویم چې د تحقیقاتو سره مینه ده، د تحقیقاتو سره مثلا نږدې پاتې کېدل دي. نو په افغانستان کې متاسفانه اوس هم چې مونږ وو اکثره کتابونه چې لیکل کېدل یا مثلا لیکچرې چې ورکول کېدلې هغه به د کتاب د مخې نه وي، یعنی یا به تحقیقات و نتیجه به هم چې استفاده کېدله د نورو هیوادو د تحقیقاتو نه به استفاده کړېده. معنا ده چې مونږ چې کوم تخمونه استفاده کول خصوصا د سبزیجاتو دپاره، ما همکاران که دا غږ اوري مثلا د سبزیجاتو دپاره موږ په افغانستان کې تولید شوی تخم بیخي اس لرونه، د غنمونه یا یو څو نور مشخص بوټونه چې د هغې تخمونه تولیدیږي، نور تخمونه په افغانستان کې نه تولیدېدل، تحقیقات نه پی کېدل. نو په هر رشته کې که موږ یو ریسرچ بیسد ریزلت نه استفاده وکړو دا به ډېره ښه وي. او آسانه ټکنالوژی هم شته دی چې موږ هغه وکولی شو په افغانستان کې استفاده کو. شاید اوس ما ته داسې مشخص شی را په یاد نشي چې دغه شی موږ باید افغانستان ته انتقال کو.
فکر نه کوم چې د تدریس طریقه یا شیوه ده، زموږ او د دوی د تدریس شیوه ډېر فرق لري. فکر نه کوئ چې که وطن ته ولاړ شئ په دې شیوه کې تغییر راوړي؟
ساروان صاحب بیا هم راګرځو ستونزې ته، چې هغه ستونزه د امکاناتو ستونزه ده. کابل پانتون کې به چې موږ درس ورکوله په یو صنف کې 300 نفره کېناستل، 300 نفرو ته ما خپله درس ورکړی دی پرته د دیر چې مثلا یو پرمختللی صنف وي یا مثلا کافی اندازه لاود سپیکر وي یا مایک وي یا کوم بل سیستم د صنف د کنټرول وي. نو هغلته به ته مجبور وې دومره په جیګ آواز به د درس ورکوله چې هغه آخرین محصلین چې ناستی هغه یې واوري. یا په ځینو وختو کې به استاد چې یا به سپینګیری و یا مثلا آواز به یې ډېر جیګ نه و، هغه به نو داسې یو صنف و چې استاد به خپل کار کولو نو شاګردانو به خپل کار کولو. که نه د تدریس دپاره امکانات ته ضرورت شته. هدف دا چې باید لابراتوارونه وي، څه چې په صنف کې تیوري لوستل کېږي هغه باید عملي محصلینو ته وښودل شي. کوم شیان چې موږ دلته ګورو نو د هغې استفاده به هغلته ته یوې اندازې سخته وي او ته یوې اندازې به نه وي سخته. منتها یو شی چې کېدای شي زه هغه تاسو ته ووایم هغه دا دی چې په افغانستان کې محصلین تر دغه آخره چې زه راتلم مثلا د کابل پانتون په سطحه شاید ووایم چې ډېر داسې محصلین پیدا کېدل چې تر اوسه یې یو ایمیل نه درلوده. که نه فیسبوک به استفاده کولو یا مثلا ټیک ټاک نه به کار اخیسته، د نور شیانو نه به کار اخیسته، خو چې ایمیل یو رسمي آدرس دی چې یو هغه رسمي کمیونیکیشن باید یو شاګرد او یو استاد وکي، هغه هیڅ رواج نه درلوده. نو د ټکنالوژۍ نه استفاده، د نویو امکاناتو نه استفاده او په وړو ګروپونو ویشل کېدل، د مثلا احسایه به موږ غلطه زده کوله، اما پخوانه احسایه و چې د تختې د مخې نه بم یا مثلا فرمول بم په کتابچه کې لیکل او ضرب و تقسیم و ډیر آسانه سافتویر چې اساسات به همغه وي. طبعا اساسات باید سړی زده کی، اساسات باید همغه د کتابچه و د حساب و د تختې نه زده کی، هغه اساسات باید زده وي چې ته وکولی شي د نورو سافتویرونو نه استفاده وکړي، د پروژکتور نه، د پریزنټیشنو نه. دغه شیان دي چې د زده کړو سره یا د تدریس سره مرسته کوي.
زمونږ اکثره محصلین چې خصوصا د کرنې له پوهنځي فارغیږي نو ټوله ماموریت غواړي چې په یوه دفتر کې کینی. حال دا ده چې دوی باید لاړ شي کلیو ته، بانډو ته، له کروانګرو سره مرسته وکړي یا خپل ځمکې آبادي کړي. په دې برخه کې څه وایې، ستاسو نظر څه دی؟
ډېره مننه څاروان صاحب، ډېرې ښې خبرې ته مو اشاره وکړه. په ځینو اروپایي ملکونو کې شاید تاسو هم ورسره مخ شوي وئ، کوم محصلین چې د کرنې محصلین دي هغوی چا چې مثلا په کرونده کې ژوند نه وي کړی یا په کرونده کې کار نه وي کړی هغوی لیږي یو دیقان ته چې دیقان سره یو څه وخت اوږه په اوږه کار وکړي، وروسته د هغې دوی کولی شي چې مثلا فارغ شي یا یې هغه مثلا په کریډیټو کې ورته شمیري یا یې مثلا یو اساینمنت ورکوي یا یې د هماغه پروګرام برخه ده چې دوی باید په کرونده کې کار وکړي. نو همدغه ستونزه موږ په افغانستان کې هم لرو، خصوصا لکه ما غوندې یو چاته چې په کابل کې یا په کوم بل لوی ښار کې پیدا شوی وي او هغې هیڅ وخت زراعت نه وي کړی، نو د هغې دپاره زراعت لوستل او بیا د زراعت نه استفاده کړل یو څه ستونزمن وي. د بلې خوا بیا ځینې ځوانان چې د کلي نه راځي هغه ښه په زراعت پوهیږي. ځینې وختونه دا رښتیا ده چې زه ووایم چې د ځینو استادانو نه په ځینو تخنیکي مسایلو کې یا مثلا عملي شیانو کې ډیر پوهیږي، خو دوی بیا څه کوي چې کله فارغیږي دوی په زراعت شرمیږي. یو د محصلینو تر منځ یو منفي خبره به هم وه چې یو بل ته به یې دیقان باسواد ویل چې هغې وخت کې موږ په شرمېدلو، خو وروسته د هغې زه پوه شوم چې مثلا اصل زراعت همغه دی چې دیقان یې کوي، خو ته من حیث یو متخصص باید یو څه شی زده کړې، یو څه شی د تحقیق نه لاسته راوړې چې په هغه عملي ساحه کې چې دیقان کوي د هغې سره یو ځای شي تر څو چې د هغې حاصل جیک شي. نو چې د ما که زه خپل مثال ووایم، زه چې کله فارغ شوم، کله چې استاد شوم، په اولو کالونو کې ما درس ورکولم، ډېر په کانفیدنس به مې درس ورکوله او خو مونږ ته داسې شیان به ما درس ورکوله چې ما په خپله نه و لیدلی، ما په خپله هغه عملي کړی نه و. نو بیا ما تصمیم ونیو چې نه دغسې نه کیږي، دا هم ته ځان غولوې او هم محصلین غولوې. نو بیا ما یو لس جریب مځکه واخیستله، ما یو زراعتي فارم پکې جوړ کړ، ما د پغې کې یو ډېر تجارتي لوی باغ کېنوله چې درې نیم څلور زره د مڼو ونې دي پکې، او پغې کې ما کوم اخري تغییرات چې په نړۍ کې وو، کوم نوې ټکنالوژیګانې چې وې، ما پغې کې عملي کړې. هغه مثلا د ونو تعداد به پخوا په یو جریب کې شپږ شپېته دانې وو، خو ما په یو جریب کې شپږ نیم سوه اووه سوه دانې ونې کېنولې. یعنی هم د ونو ترمنځ فاصله کمه کړه، هم د قطارونو ترمنځ فاصله کمه کړه. نو کوم باغونه چې پخوا به په شپږم کال په اووم کال په حاصل راتلې، کومې ونې چې ما کېنولې هغه په دویم کال په درېیم کال په حاصل راغلې. نو هدف دا چې محصلین چې فارغیږي هغه باید ځان ته یو کار پیدا کړي. کار مثلا یو وړوکی فابریکه چې په هغې کې ته روب تولید کړې، په هغې کې ته اچار تولید کړې، یا ته یو وړوکی ګلخانه جوړه کړې، یا د چرګانو یو وړوکی فارم جوړ کړې، کېدای شي د 200 300 500 چرګانو نه ته شروع وکړې. نو همداسې د مثلا د ځمکني توتانو یو فارم جوړ کړې، په هغې کې هم ته ګټه کوې، هم یو څو نفرو ته زمینه د کار مساعده کوې. نو ځوانان باید وظیفه ته معطل نه وي، خصوصا په فعلي شرایطو کې چې موسسات یو څه کم شوي دي، د دولت په چوکاټ کې د کار زمینه محدوده شوې.
ډېره مننه استاد،
سلامت اوسئ.
Ritrinas ganas